درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم تکرارو خو لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغه ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپله اکسپانه کې لیکلي یو شمېر نور ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې شوې چې د لومړي شدت د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوې دي. په هرات ولایت کې د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پر لپسې زلزلې کیږي. په لومړۍ زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شول. د طالبانو یو امنیتي سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ وایي دوی عبدالفتاح فائز ازادي راډیو ته په راستولې خبر پاڼې کې ویلي دا پېښه نن سهار 8:40 د الاسای ولسوالۍ په نوابات بازار کې وشوه. د په وینا وژل شوی ماشوم لس کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نورو ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پاتې مهماتو او ماینونو په چاودنو کې ملکي وګړي او په تېره بیا ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ مسابقه روانه ده. په نړیوال جام سیالیو کې دا مسابقه د هند په کوربتوب په دیلی کې روانه ده. په چې انګلستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی میدان یا فیلډ ته ووځي. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې په 14 اوورونو او 2 توپونو 103 منډې کړي دي. د افغان لوبغاړو لمنځه رحمان الله ګربز په 24 توپونو 8 منډې کړي دي او ابراهیم زادران په 14 توپونو 24 منډې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم تر اوسه پورې دوه نورې مسابقې کړي وې چې دواړه بایللې دي. خو د انګلستان ټیم دوه مسابقې کړي چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. او د پولند پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. دا انتخابات له اروپایي اتحادیه او اوکراین سره د پولند د اړیکو د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د پولند واکمن قانون او عدالت ملت پال ګوند هڅه کوي چې د دریم ځل لپاره په واک کې پاتې شي. نظر پوښتنې شي چې دا ګوند به تر ټولو ډیر رای ترلاسه کړي، خو امکان شته چې له اپوزیسیون سره د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه وکړي. د رای ورکولو مرکزونه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجې بندي او د انتخاباتو نهایی پایل سبا دوشنبه اعلانی شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي دې نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,900,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی. وربشو شاغل رامسپور ته، رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. رامسپور صاحب، د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله د کډوالو کوربه و، همدومره بس ده. د بشري حقونو له نظره دا خبره څنګه ده، خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي او هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوئ، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقونو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 1950 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجر و، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه اپشنل پروتوکول دواړه غلیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري نو د هغه ملزم نه دي، خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې که چیرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان ته دا لازم نه دي چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډېر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقونو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون ښودلي دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه سي چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو د غلړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومه کې پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسی؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. از فکر کوم د دغه بیړنیو پریکړو تر شا څو عوامل دي. یو څو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دي. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګ بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي، یعنی 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي. متاسفانه 2001 پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا محتل احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو بریټ کې ووجل شو او بیا وسره پاکستان شناختی کارت د دې په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو، او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي و، دوی دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، هغوی ته کارډونه ورکول شولو. اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پي له عمله بیا دغه سختي شروع شوې ده. نو یو ډول ویلی شو چې دا دواړه ځل مشکلات چې افغان کډوال تر پیکیږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کېدو له امله ډېر سخت مشکلات پیل شو، او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقه د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي وو یا د پاکستان تذکري جوړې کړې وي، هغوی بلاک شولو او تحقیقات پیل شو، او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختي کارډونه لرلو د هغوی تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي، نو طبعا پاکستان چې اوس کومه دا فیصله کړې ده، دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پوهېږي چې د 1.2 میلیونه یا 1.2 میلیونه افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې لکه خلک هغه دي چې طالبان نه راتښتېدلي خلک دي، طالبانو سره په مقاومت کې وو، یا د هغوی د سوچ او فکر خلک نه دي. هغوی خو طبعا په ټروریزم او دې مسایلو کې بیخي د کارونو خلک دي، هغوی دخیل نه وو. او د دې نه علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو، هغوی کله هم په دې تیرو 5 کلونو کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول دا فکر وکړو چې افغانان په افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو، د نړیوالو ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبانو پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د ښک کم نه ده، چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبانو اوسېدل، ول دې ځنه دا ټول یو کمپاین و چلول چې په نتیجه کې جمهوریت نظام دا نسکور شي. خو نو څه پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید موږ سره ښه روابط لري، خو دغه څه ونه شول. نو اوس پاکستان داسې فکر کوي، متاسفانه په پاکستان کې زه اسلام آباد کې عمر سپورت یو منفي سوچ زیاتیږي. حکومتي کړي هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی، داسې یو فضا جوړ کړی ده لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي، بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب، تاسو لا غوالي خبرې ته راشمه، تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې ووژل شو، نه بدن معلوم و، هیڅ ځای نه موټر روغ پاتو، لیکن شناختی کارت پکې ژوندی پاتې شوی و، روغ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسې پلمی دی هغه وخت هم د دې لپاره چې وښیي چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي، نو دغسې اقدام د مهاجرو په خلاف په هغه زمانه کې پیل کو، او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي، مثلا دا د ټي ټي پي مسله لا تر یو حده پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبوره کړي چې له دوی سره د ټي ټي پي خلاف لاس یو کړي او په ګډه د هغو په ضد جنګ وکړي.
ګوره هغه وخت چې ملا منصور وژل شولو د شناختی کارت، بلکې بدن یو حده پورې پاتې و، هغه اثبات شولو بیا چې په دغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې اخیستي و، هغه ټول اثبات شو. او په دې کې شک هم نشته په زرګونو زرګونو افغانان دي چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، په دې کې شک نشته. دا پخوا ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې ورکول شوي دي چې هغه یو استثنایي حالت ده. نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو متاسفانه پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چې هغه نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د خپلو خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بیخي په دغه مسایلو کې نه مني که هغه پاکستان یا بل هیواد وي. نو دوی ته پکار دا و چې داسې یو لای حمل جوړ کړی وای چې افغانان شپږو میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه موده کې تاسو باید ووځئ. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو کوته جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو، د نصرباغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو، 2008 او 2009 کلونو کې هغه ټول خالي شول، خلک ولاړلو. د دې نه وروسته باید څوځلې، یعنی افغان حکومت باید پخوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتره وو، خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول، چې دوی ته د افغان کډوالو ضرورت وو، نړیوال ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول، او نړیوال ټولنې چې په فشار واچو دوی چې په پاکستان کې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغان کډوال دي، دا موږ نشو تثبیتول چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کیراګیر دی او د دې استفادې کیږي او په دغه مو یو هوی شروزو په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې او قوي حکومت نشته دی یو ځای دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال ستیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کې نشو
بلې ام لکه مغز شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړی دي ابل زل هم چې د طالبانو حکومت دوی په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه او دا زل هم د سوداګرو باندې لس فیصده مالیه وضع کړې دا هغه مال چې افغانستان ته صادریږي خو دا ستاسو تر خبرې پورې رامز پور صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی قرضدار هیواد دی فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څه ناڅه مرستې ورسره وشي نو په مهاجرو به فشار راوړي
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي مثلا تاسو فکر وکړئ چې سږ کال یونیسیار خپل ولس اشاریه اته میلیون ډالر یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوي وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي او د دې په څنګ یونیسیار دا وایي چې موږ یو میلیون افغانانو ته د کښ په توګه نقدي کومک مرسته کوو په پاکستان کې نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره نو په دې کې هم شک نشته خو سره لدی کیدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتی عوامل چې مخکې محترم یوسفزای سره ورته اشاره وکړ دا له هغه عوامل څخه وی چې بل اخره پاکستانیان ال استریډی چې باید دوی په دې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي خو په دې کې باید دوی باید یو توفیر هم وکړي هغه تازه مهاجر چې دوی د 15 اگست 2021 کال راهیسې پاکستان ته مهاجر شوی دی او دوی شمیره تقریبا اشپاک 100000 کسان تر رسیدي یا 100000 کسان تر رسیدي دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په افغان د دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري د دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي ځکه چې دوی هلته مخته تلل دي مخکې تلل دي او دوی ته څه مشکل نه دي خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سند یا ویزو سره تلل دي دوی د ویزې وخت تیر دي دوی واقعا که چیرې دوی افغانستان ته بیرته وشل سینو دوی ته جانی خطر سل په سل راغدي مواجه کیږي دوی نو د دې کابل دوی په حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره به دوی له ډیر حوصله څخه کار واخلي دوی ته باید وخت ورکړي فرصت ورکړي ځکه چې دوی هلته نه پاتېږي اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي او که چیرې دوی کده هم وونه کی نو باید دوی د دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو
بله ډېر زیاته مننه کور ودان د سموش بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظی دی چې له استودیو سره وصل دی ورته هرکلی وایم حافظی صاحب د ډیرو لپاره دا تشویش دی چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی میلیونونه ځوانان مو وزګار دي که دا یو میلیون او 200000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته تاسو هم ویلی دي افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي په داخلي منابعو باندې محدود دي خارجي مناسبات نشته دي پنګونی لوی پنګونی نشته دي او وزګاری بالکل زیات دي فقر دي ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري او بینولی مرستی هم دیر لکشی ویدی نو پده خاطر که چیری پدوی بندی یو شهر 1 میلیون نور بیچارگان او لالهان خلق ورزیاد چی نو نورین لپسی زیادی گی او دا بیمنلو ور خبر نده
بله ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینو تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلطي لارې د پاکستان شناختي کارت یا تذکره جوړه کړې ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنی بنادلا چې کوم سیستم ده په هغو کې که یو څوک داخليږي باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړی. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی ته وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کی، نو هغوی زر هغوی وایي چې نه دا زموږ د فامیل غړی نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په آسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل، پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کارونه جوړ کړي دي یا د سرحدي سیمو خلک دي. دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کولو چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نشنلست دولت فکر لري. نو په بلوچستان کې ډېر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچانو نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی ده. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچستان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو. نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادرانه سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی ده هغه له منځه یوسي. په بهر حال یعنې قانوني پروژګانې شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو د اولادونو شناختي کارتونه یا د فامیل شناختي کارتونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، د بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي، پاسپورټ یې هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګړه پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خوچ په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دوه ورځې کې زګورم دي. حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري، څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې چې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته د هغوی دم درول کیږي. مخکې داسې نه شوه چې دوی شاه صاحب پاکستاني کارډ هغه سره به تعدید شوی و اجتماع ته کارډ وښایي او خپله دا ثابتم که لیکن ثابتول د پولیسو کار نه و. خو اوس هغه د مشکوکو پاکستاني کارډ لرونکو پښتنو سره هم ورته راویه کیږي په اسلام آباد کې، په پېښور کې. نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړو چې هغه زما په خیال یو ډول نفرت ماحول شروع کړو. نو اوس ډېر عادي خلک پاکستانیان یا غم راځي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري که نه لري، او یا تا سره کوم اسناد دي، یا پاکستانی کارډ ولري خو بیا هم دوی ورته وایي چې موږ داسې فکر کوو چې ته به افغان یې، پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایی ذهني فشار نه تیریږي، او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه هغوی هم په یو ورته کلاو کې پراته دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. رامیس پور صاحب، هغه خلک چې په خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللي دي چې یو درېمګړی هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي، په دې کې ډېر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي، یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې له مخکې پیل شوي دي، پروسه یې روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي؟ مهاجر یا د بشری حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغو هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیزه کړي؟
د خپلونه د بشری حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیول دي او د دنیا خواهش کړي چې کلی دي چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدی جمله څخه ښاغلی ریچارډ بانت چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده، په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلی دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولی دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 1000 نه زیات افغانان هلته په لیست کې پروت دي، دوی نمونه او د دوی د سکیورټی کلیرینګ یا د دوی د اسکاننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د یو میاشت مخکې خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټی او امنیتي لحاظ نه. تاسو 1000 کسان لیست وګورئ او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټی کلیننګ وشي یا کلیرینګ وشي دا نو دا څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدا به ونیسي. نو نه دی کابله دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی، د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی هڅول شوی دی چې دغه پروسه چټک کړي. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نه کوي چې په همدغه شپږ سوه زره یا اووه سوه زره افغانانو کې به ټول هم بی اسناد نه وي؟ دوی داسې راپورونه شته چې د ځینو ویزې پای ته رسیدلې دي لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چېرته د دوی شمیر ډیر زیات نه وي، داسې ممکنه نه ده چې اول هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزې ختمې شوي دي او د تلو له خطر سره مخامخ دي؟
متاسفانه هغه هیوادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه هیوادونو کانادا، جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو سره دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دي، په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا او کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وي ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیوا تلار سم، نو هم دغه رقم دغه پروسه دی رايسته دي او په دې کې ستونزې شته، دا آسان نه ښکاري.
بله ډېر مننه رامز پور صاحب. حافظ صاحب، مخکې تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو هلته به ناورین رامنځته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دی؟ طالبانو حکومت څه کولی شي؟ نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا حداقل د دې لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغو خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا د پاکستان دولت رویه اوس بالکل غلوی او دا غوندې توب او دا شان پرې دي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای. نو په دوی باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغه سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغه سره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده، په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتېږي چې وایي چې په تنګ شوي، په جنګ شوي. نو دا سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره، او په عین زمان کې ټولنیز هغه ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینه ځي، او دا امنیت چې شتون لري، دا امنیت هم ګواښ سره مخامخ کېږي. په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه، د ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 540 افغانان ونیول شول، بندیان شول، یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه. خو کېدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا ستادي کینسل کړي. دلته خو د دواړو ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسې همکار میلبا وفرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وایي، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وایي. نو دا یعنی د دوی په رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که د یو شخص مسله وای، خو د شخص په مقابل آسان و چې خلک ور ودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښیي، اما دا رسمي پالیسي زوی. نو دغه مخنیوي لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په عین زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستي او ښه مناسبات درلودل، د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قناعت فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي یو تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړي دي، هغوی دې وباسي. اما هغه نورمال خلک، هغه کورنۍ چې هلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونې کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په دا صوبې سرحد یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونې کړي دي په میلیونهاو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ظاهرشاه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د سرمنې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي، یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دی پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیونهاو ډالر. نو دوی مسایل ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دی چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات سره وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بین المللي مؤسسات باید په دغه عقله پاملرنه وکړي، او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ور ودانګي، د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي او په ډېر سیمو کې هوا منفي دېرش ته رسېږي. نو په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لا څه کوئ چې د 1.5 میلیون د غزې څخه یا 2 میلیون د ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زی صاحب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوستل شي، او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې که دا خلک راشي وزګار وي، دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سخت دریځو ډلو غړي شي، او دوی به هم په همدغه جګړه کې برخه واخلي؟ د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وایي اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدی شي، او آسانه خلک ورته جذبېدی شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي، هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو دپاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 50 کاله ژوند کړی، دا یو ناڅاپه یو بلته خپل هېواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خوی او بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بېرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې چې د افغانستان د باندې وتښتي، د دې هم چانس ده چې بېرته پاکستان ته، چې حالات یو څه عادي شي بېرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي، زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو،
دوی اول داس فکر کو چې هغه هم په هغه کډوالانو کې شمالي چې هغه قانوني نه دي، یعنی دا قانوني چې دي نوسیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغه ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو لخوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ دا دواړه منو، نو یو ډول 22 لک خو دا وخت دی منی چې دا د نیز دي دلته د پراته وي. باقي پاتې شو دا 1 لک خلک چې راغلي دي، په دې کې هم تر 50% زیات په دې توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي او ویزې یې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم که ډېر زیات خلک متاثره شي، داسې یو 15 لک خلک به قاعده چې متاثره شي، چې هغه داسې خلک دي چې ځینې خلک خو
زموږ ته یو شمېر مهاجر دا شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکړي ویزه درکوي.
نه نه، ویزا خو خیر بل خبر ده. زه به دا یو خبره ووایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه زما منظور هغه نه و چې له بهر نه، په خپله په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزې ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزا راته تمدیدوي او کینه نه راته
ولري. هغه د ماجرو په کیټګری کې نه راځي. هغه خلک د ماجرو په کیټګری کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري، د ویزا په اخیستلو سره تمدید سره هغه
د خروج له خطر سره همدا خلک هم مخامخ دي. اصلي خبر خو همدا ده چې کله شپږ لکه یادو چې په وروستیو 2 کلو کې چلیلې دي، اکثر همدا دغه کټګوري ده.
یقیناً په دې کې دا کسان شته دي چې ډېر هماغه کسان دي چې ویزې نه دي تمدید شوي یا پیسې نه دي تمدید شوي او له خطر سره مخامخ دي، او داسې بریښي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بېرته په استولو سره پیل کړي. خو بل طرف ته که وګورو، طالبان هم یو ډول دغه حالت نه راضي ښکاري. دوی که دا خلک افغانستان ته ستنېږي، او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی، دا خلک واپس راستانه شوي دي، او یو څه امکانات به هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې په دې سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي. او پاکستان هم په خپله د فکر نه کوم چې دومره ډېر دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچوي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب، په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زوره به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمایي ته رسېدلی دي، او د دغه 15 ورځو په پرتله کې دوی 15% هم نه دي ایستلي او دوی ته بریالی شوي نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي، ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي، حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته میشته ول په پاکستان کې، په دا حسن عبدال کې، په ځینې نور ځایونو کې، چې 30 کاله 35 کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل، دیو تیدا دغه شناختی کارتونه هم باطل کړی دي. د سینه دي چې اواز یا خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکوریدو سره دلته راغلي دي، حتی پخوانی خلک هم اوس هلته آرام نه دي، غوی سره ښه چلند نه کیږي، او حتی ځینې خلک چې اسناد هم لري، حتی ویزه هم لري، نیول شوي دي په کراچۍ. نو دا چلند د بیخ څخه یو دښمنانه چلند دی چې د غریبو خلکو سره او لارهم خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او تیر خلک چې د دې په مامورین کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویجی 2000 ډالر خرڅیږي، مخیر شاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي، او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظرم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، دا د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده. د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي، نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
دغه تاسو ته برسیره ده، مونږ یو په 2 کال 2000 شپږم کې ما البته
الیاس بلو صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دې سیاستو څخه خفه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر راکړه ورکړه لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ډالر و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او په صنایع د افغانستان کې هم د پاکستانو لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پخوا په پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی 1 میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري ډبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخمې بند کړ د میوې او د ترکاري په فصل کې، ډېر سریع الفساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې د مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره چې ډېر ارزان و. مستهلک د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبس د پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د افغانستان پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته و، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته و چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبسین دي. خدا دې حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله، ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه دی کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دی ووسی. نور د کومو هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی، آیا شمیر یې پام وړ دی؟
کله چې په 1992 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلګو په پاکستان کې پاتې شولو، چې وروسته بیا ونه توانېدلې چې هغه ولاړ شي، هغوی ته به بهاریان ویلې. هغوی اوس هم په دې کراچۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو د هغوی باره باندې اوس پورې دا نور معلومات نشته. یعنې حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوي دي او بېرته د تګ جوګه شوي نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هېوادونه دي، یو برما مسلمانان چاغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هېوادونو چې اوسېدلي دي د شناختي کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته، او نه دي ترلاسه کړي. بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دین علاوه کسان به وي خوشمه ده، دومره نشته. افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، دې ځای نه غواړي چې نورو هېوادونو ته سیاسي پناه دپاره ولاړ شي. خو ظاهر خبره ده دې کې نن یې څوک متاثره کېږي، دا به افغانان وي. او سره دې چې کله موږ د اقتصاد خبره کوو، په دې تیرو 2 کلونو کې په 3 لکه یا 1 لکه افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، د دوی خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالیږي، د دلته افغانان په دې صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي. یعنې دا یو پاکستان ته ګټه شته ده. خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړ لکه یو جنګي ماحول دی. یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړی د دوی مسایل به حل شي. حال دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو افغان که اوس یو څه فشار دی، دغه افغانانو مهاجرینو د وجه په طالبانو باندې راوستلی شوای، کېدای شي د روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې 3 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو، او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمله خلاف دي چې 3 کلونو کې پاکستان یو منځ کردار و. نو دا یو څه شمیر چې پاتې وو، دا به مو بس دې سره به نور هم بالخصوص دا کومې ویډیوګانې چې کېده چې ځینې جالیم وي چې افغان میرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټیشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف ته پاکستان حکومت هم، د پاکستان حکومت پلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې د پښتنو قسم د حکومت د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده. سیاسي حالات په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي، د انتخاباتو تر راتلونکو انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده، هغه خلکو یې راکړې ده، په دې ټی ټی پی بریدونه زیاتېږي او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حال شي. حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. خو دا یو ډول دی، یو سیاسي فشار دپاره استعمالوي، د خپلو خلکو یې توجه د لرې کول دپاره سره وي. خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو په دې تېرو پنځه کلونو شلو کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو، نو دوی به کوشش کوو چې حکومتونو مناسبات که خراب دي د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به یې اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړو، ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نه شي کولی چې هم د افغانان خپه چې هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې دي کې چې د افغان حکومت اصلا دوی د حکومت په نظر نه ګوري او افغان حکومت دندغسې دی یو حکومت غوښتل چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني، نن نړیوال سټیج کې د پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یونیسیار دی، یونیسیار هم یو ډول یو ډېر په داسې ضعیف موقف کې دی، هغوی هم کوم خاص ځان د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمہواري زموږ په غاړه نه ده. او دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 منصفانه وخت ورکړل شي په هغو کې افغانان ووځي، ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي، په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي، که کله په دې پوه شي چې د عزت مجلو کېږي، عزت نقصان رسېږي، دا په هر حالت کې دوی غوښتل غواړي، لکه څنګه چې د جلوزو کیمپ او د کچاګری کیمپ او د نصرباغ کیمپ نه افغانان بېرته په یو مهم مدت کې بېرته ولاړلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. حافظي صاحب، په نهایت کې د افغان کډوالو بېرته خپل وطن ته ستنېدل د افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بېلابېلو هېوادونو دغو خلکو ته پیسې ورځي، که دغه پروسې چې دا خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هېواد ته دله داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه ځورول شي، شکنجه به شي.
واسي خبر هم دغه ده که د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او دا امنیت یعنی او عزت د دوی خوندې وساتل شي، دوی خو هیڅ هیواد ته نه ځي، دوی کولی
شي. اما فکر نه کوي چې یو شمېر خلکو ته مخکې له مخکې ویل کېږي چې تاسې باید یو دوهم هیواد ته لاړ شئ چې له هغه ځای نه ستاسې پروسه په مخ لاړه شي؟
نه، خو دغسې دي چې دا د کډوالو د قوانینو بین المللي قوانینو له مخې هغه څوک کډوال کېدای شي چې دننه په هیواد کې ورته مسؤلیت شتون ونه لري، د هغوی ځاني ګواښ وي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي، یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښ وي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمیږي، ځکه چې وایي خو تاسو خپل وطن دی نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوي، نو څه کوئ چې بیا راځي زمونږ هیوادو ته؟ نو دوی د قوانین له مخې همدغسې دي چې دا سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري او دا تبعیض نه یي، تعصب نه یي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه یي. د دوی ازادي ګانی سره مثلا نوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف و نهی منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم وویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې یو ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کړنلاره هغوی ته اوس صادر کړي، او د دوی هغه نوع د ژوند
چې دوی خاري خلک دي په شهرونو کې کار کړی دي، پخوانی حکومت مامورین ول، ښځې دي اکثرا، ماستران دي، ډاکټران دي، حتی خپل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني او خلک ډاډه شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي، خو نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي، تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره یې پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خو جاری ساتل کېږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې موږ یعنې په بینالمللي شورا کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي، د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، تاسې د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی. سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي؟
که وګورو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې ډېر یو واضح موقف اختیار کړو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت کې د افغانان وویستل شي. نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده، د بېنظیر بوټو یا د ملي نواز شریف ګوند ده، هغوی هم د دغه ماحول نه متاثره دي. هغوی وایي چې بس چونکه دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي، نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي. حال دا چې امریکا یو ستر هیواد ده، یو ډېر جدي امنیت ګواښونه لري، هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې، هغلته هغوی کېنول کېږي، ثبت یې کېږي، سکرینینګ یې کېږي، او بیا قتل کېږي که د دې قابل چلته واوسېږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کېږي. او بیا ځي د افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چې کله د پاکستان په دې پوه شولو چې کله د جمهوري حکومت لنډ شولو، نو پاکستان دې د پاتې خپل امیج یا خپل تصویر مثبت وکړي. په زرګونو افغانان یې دلته راوستل، یعنې 1 لک افغانانو ته اجازه ورکړله، پرته دې چې پاکستان دې پوهېدل چې دغه 1 لک افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت، د برتانیې سفارت، جرمني سفارت لپاره د 15 یا 2 کلونو وخت غواړي. دا داسې نه ده چې څوک کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم دستي وځي. دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې لپاره خپل هغه خلکو د پاکستان یعنی تقدیر هم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې هغه ټول پاکستان ته راغلل، دلته موقع ورکړل. خو اوس چونکه دلته اوس دغه افغانانو نه د یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي، نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلی شي او کنه؟ یعنی تاسو وایي چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو نتیجه ورته لري او کنه؟
نه، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي، او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي. افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بل اخر د دې د کوم ټایم چې ورکړی دا په افغانان نیول کېږي، افغانانو کې چول کېږي، دلته مطبوعات دي، دا به نشلېږي، یا د سرحد نه اول کېږي، بیا سرحد نه افغانستان کې دننه چې دغه کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان به دې کې نقصان وکړي. او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی دي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان د پاره بدا کار کوي. هغه خو یو نظامی ډلې حکومت ته نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولې دي، د هغوی پروا نه لري، د خلکو د رایې پروا نه لري، د خلکو د تېښتې پروا نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې له پاکستان سره کمپرومایز وکړي. خو زه په خپه دې ته یم چې ما په د 5 کال کې ادرس ورکاله کې چې زه پاکستان کې یم، ما دومره منفي ماحول یا افغانانو په خلاف نه دی لیدلی، داسې یو ماحول جوړ دی لکه مخکې ما وویلې، لکه افغانان چې نوي وستل کېږي، لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن دی، هغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او دلته هندوستان ته سپارل کېږي. او دا خبرې مونږ دلته په مطبوعاتو کې هم کړي دي، ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې هم لیکلي دي چې دا فیصله چې دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده، او دومره خلک په دا وخت کې لیږل. حتی تېره ورځ یو چا لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپول وغواړي یو رمه چې ولکه ځناور پکې وي، هغه په دومره وخت کې له یو سرحده نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته 40-50 یا 2 کاله زندګي کړي، هغه افغانستان ته ورادوي، بیا په داسې یو بده هوا کې چې هلته دغه سره دغه مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري، خو پاکستان د خصان خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پرسن وطلو پریکړه کړې ده، او دوی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږ شګړه نه کوو. اول به په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، دغه نو وروسته به بیا په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستانه ووځي. نو بهتره دا ده چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې دغه خلکو د دې په تګ دپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویلې چې دا ځینې نور کسان دي، دوی ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټول افغانانو ژوند خطر کې چې اولاد سی وو، مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه ځي. خو دلته مشکل دا ده چې یو سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هېوادونو چې کوم هېواد تللي دي، دا پروسه ځکه تم شوې ده چې ډېر داسې کسان تللي دي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي، او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده. اوس بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي، حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمنی نه چې د دې نوم راغلي چې مونږ طالبان وژنې، هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل بانه باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عملو دي هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړي ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي د څومره چې د خلک د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې څونه چې استعمالوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خبريال او شنونکي شاغلې سمي ولا یوسف زای، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.